السلام علیکم ستړي مشه سهار په خیر په افغانستان کې او بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام نن چهارشنبه د فبروري 28 کب نه مې دا سهارانه پروګرام د امیر احمد صفی په تخنیکی همکارۍ مختوړم د کابل پروسې نړیوال کانفرنس نن د افغان حکومت په قربتوب پیلېږي چې د افغانستان په سولې او ثبات باندې په کې بحث وشي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه خبرونو سره ټکی د کابل پروسې نننی نړیوال کانفرنس لپاره د څه باندې شلو هیوادونو استازي او د ځینو سازمانونو لوړ پوړي غړي کابل ته تللي دي د سوریې په غوطه کې چې د سختو جګړو شاهده ده پرون د بشري مرستو د رسولو لپاره له بندي سره هم د هوایي او ځمکنیو بریدونو راپور ورکړل شوی او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام غوراوي سیالۍ د یوې تمریني لوبې په ګټلو پیل کړي هغه هم له ویست اندیز نه د نړۍ د شاوخوا 15 هیوادونو استازي نن د کابل د پروسې په نوم کانفرنس کې د افغانستان په سولې او ثبات خبرې کوي د کابل په نننۍ غونډه کې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو سربیره پاکستان، هندوستان، ایران، روسیا، امریکا، چین، جاپان او د ملګرو ملتونو او ناتو سازمان په شمول د یو شمېر نړیوالو ادارو استازي برخه لري په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د ولسمشر سلاکار لیزا کورتس په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلې نوموړي په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنو وروسته کابل ته تللې ده میرمن کورتس چې د امریکا د ملي امنیت د شورا د جنوبي او مرکزي آسیا د څانګې مشره هم وه پرون یې په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره کتلې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د امریکایي چارواکي د افغانستان له سولې څخه د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ او د کابل کانفرنس د سولې په برخه کې د لارې د یوې عملي نقشې د وړاندې کولو لپاره مهمه وبله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام د غوراوي سیالیو تمریني لوبې په یوې بریا پیل کړې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په 15 اورونو کې چې لوبه له 15 اورونو 15 ته راکمه شوې وه د ویست اندیز په وړاندې 163 منډې جوړې کړې په دوما اننګ کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د بالینګ په برخه کې د ویست اندیز ټول لوبغاړي په 110 منډو له لوبې بهر کړل تم ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له هالند سره دویمه تمرینی لوبه وکړي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لومړنۍ رسمي لوبه به د مارچ په 4 په زیمبابوې کې پیل شي په کابل کې د افغانستان، امریکا او هندوستان لوړ پوړو ډیپلوماټانو د سیشن په پرسه خپل کې یو درې اړخیزه غونډه وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د کابل د پروسې له غونډې مخکې د درې وړو هیوادونو هیئتونو خپل کې د همکارۍ او بدلونونو او د انرژي تجارت او اقتصاد برخو کې په همکارۍ خبرې وکړې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لمخې په دې درې اړخیزه غونډه کې د امریکا د هیئت مشري د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت لمړی سلاکار میرمن الیس ویلز او د هندوستان د هیئت مشري د هند د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دیپک میتال کوله د افغانستان د هیئت مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په غاړه و د امریکا او هند چارواکي په داسې حال کې د افغانستان سره درې اړخیزه غونډه کوي چې امریکایي چارواکي له افغانستان سره د هندوستان د همکارۍ د پراختیا غوښتونکي دي د دایش وسلوالو د ننګرهار په ولایت کې یو سړی سنگسار کړی دی په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ترلاسه کړو عکسونو او دایش د وسلوالو ډلې د یو بیان په حواله وایي چې دا کس د وزیرو په تنګي کې سنگسار شوی دی سنگسار شوی کس د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی خو په اعلامیه کې ویل شوی چې وژل شوی کس متأهل او لوی وی بلې ښځې سره نامشروع اړیکې درلودي دا هم نه ده معلومه چې دا کس کله سنگسار شوی افغان چارواکو تر اوسه دا پیښه نه ده تایید کړې ورزو د نړۍ خبرونو ته د سوریې په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې غوطه سیمه کې د روسیې په غوښتنه د بشري مرستو لپاره د اوربند لومړی ورځ له تاوتریخوالي او هغه شکایتونو سره مله وه چې وایي په جګړه او بریدونو کې دا توقف د مرستو د رسولو او د ملکي ټپیانو د ایستلو لپاره ډیر لنډ دی د سې شنبې په ورځ تر هغې لږ وروسته چې د روسیې لخوا 15 ساعته اوربند عملي شو د غوطه له محاصره شوې سیمې د هوایي بریدونو توغندیو او توپونو د ډزو راپورونه ورکړل شول په سوریه کې فعالان وایي د سوریې حکومتي ځواکونو د غوطه په ختیځ کې شمیر هوایی بریدون او توپونو ډزې کړې دي مسکو او دمشق یاغیان تورنوي چې راکټونه توغوي او وایي د ولسی خلکو لپاره لار پرانستې څو لسی میوزي ملګرو ملتونو ویلي روانې جګړې د بشري مرستو رسول ناممکنه کړي دمشق ته نږدې غوطه سیمه چې د سوریې د حکومت د مخالفو وسلوالو په ولکه کې د فعالانو په وینا په کې ورستیو اونیو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د پرلپسې هوایی بمباري او توپونو ډزو سلګونو ولسی وګړو ته مرګ جوړ لاړولې ده په زرګونو مقدونیایانو پرون په پایتخت سکوپیه کې د دې هیواد د نوم د احتمالي بدلون پر ضد لاریون وکړ. یونان له مقدونیا سره له اوږدې مودې راهیسې د دې هیواد د نوم پر سر کړکیچ لري. دا لاریون چې یو شمېر مدني بنسټونو تنظیم کړی و، پکې د سړی هوا او واورې سربېره زرګونو خلکو برخه اخیستې وه چې ډېرو یې د مقدونیا د بیرغ په رنګ رنګ شوې چترۍ پر ځان نیولې او د ژوندۍ دیوي مقدونیا او ژوندۍ دیوي مقدونیایان شعارونه ورکول. مظاهرچیانو د یونان او مقدونیا د حکومتونو ترمنځ د هغه روانو خبرو اترو د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کوله چې د مقدونیا د نوم پر سر د لسیزو اوږدې کړکیچ د هواري لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ روانې دي. سره له دې چې ترکیه د چک جمهوریت څخه د سوریې د کردانو د مشر د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، په پراګ کې یوې محکمې د دې شخص د خوشي کېدو امر کړی. د محکمې له حکم وروسته د چک جمهوریت چارواکو د سوریې د کردانو مشر صالح مسلم چې څو ورځې مخکې په پراګ کې نیول شوی و له توقیف خوشي کړ. تر دې مخکې سوریې له چک جمهوریت غوښتي و چې د سوریې د ډیموکرات اتحاد د ګوند د پخوانی مشر دی ورسپاري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ویلي مسلم کې هر هیواد ته ولاړ شي انقره به یې تعقیب ته ادامه ورکړي. د ترکیې د صدراعظم یال ویلی د سالی مسلم د خوشی کېدو پریکړه سیاسي و او د سرګند د ترهګری ملاتړ بدلې. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. په دغه سهارنی پروګرام کې لومړی مطلب دا به وي چې د کابل پروسې نړیوال کانفرنس نن په کابل کې پیلېږي.
دا نشست دومه پروسې کابل قرار است. دولت افغانستان دیدگاه جامع و طرح همه جانبی خود برای صلح و شریک بسازد.
په داسې حال کې چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ ترنګلتیا دوام لري، د امریکا د ولسمشر یوې سلاکارې ویلي هیواد یې له پاکستان سره د نویو اړیکو د رامنځته کولو په هڅه کې دی او د ژوند په رنګونو کې هم له یو قصاب سره غږېدلی و.
قصاب زړه خو بېکېږي، دا خو حلال شی ده، سړي زړه به باندې درد نه کوي.
خو زه نشم لیدلی چې څوک یو مال حلالوي، زه دې ورته وګورم.
تا زړه نازکه ده، زمونږ زړه دې غټ ده.
به هم خراغلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل د پروسې په نننۍ غونډه کې به د سولې لپاره خپل پراخ لیدلوری او هر اړخیزه طرحه د نړیوالې ټولنې له استازیو سره شریکه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي د کابل د پروسې په پخواني کانفرنس کې د سولې لپاره په ملاتړ ټینګار شوی و، خو په دې کانفرنس کې به چې نن جوړیږي د سولې د طرحې په جزئیاتو خبرې وشي. د کابل پروسې په نننۍ غونډه کې د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي برخه لري. په اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
افغان چارواکي ویل وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د قید او شرط پرته د افغان حکومت چمتووالی په دې برخه کې د واضح طرح وړاندې کول او د پاکستان سره دولت په دولت د خبرو اترو وړاندیز هغه څه دي چې د کابل د پروسې د دویم کانفرنس یې له لومړني هغه متفاوته کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل د 2018 میلادي کال د جون په شپږمه نیټه د کابل د پروسې لومړی غونډه یو بریالی پایلو. دا نوموړي په وینا په هغه غونډه کې ډاډ ورکړل شو چې د سولې هڅې باید د افغانستان په مالکیت او د افغانانو په مشرۍ تر سره شي. خاغلی مستغنی زیاته کړه
حالا در نشست دوم
شکیب مستغنی وایي خوست کابل د پروسې په دویمه غونډه کې ټاکل شوی افغان دولت د سولې پاړه په باسونو کې د افغانستان د سولې پاړه خپل نړیوالو شریکانو ته خپل پراخ لیدلوری او هر اړخیزه طرحه وړاندې کړي. تر دې مخکې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي و چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته چمتو دي. د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د ولسمشر د دفتر د رئیس مرستیال محمد هارون چخنسوري د سه شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د کابل پروسې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره او پاکستان سره د دولت په دولت خبرو لپاره روښانه او واضحه طرحې وړاندې شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې له پاکستان سره خبري؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د کابل د پروسې دواړه بحثونه هغه که د سولې په اړه دي او که د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه د پاکستان رښتینې او صادقانه همکارۍ ته اړتیا لري. که څه هم افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره بې قید و شرطه د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی، خو طالبانو تر اوسه داسې کوم ډاډ نه دی ورکړی. البته په یو نوی خبر پانه کې وسلوالو طالبانو یو اربیا د قطر د دفتر لاري امریکا سره د افغانستان د سولې لپاره د مستقیمو خبرو اترو غوښتنه کړې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي سوله د افغانانو ترمنځ او باید د افغانانو ترمنځ خبري وشي. خغلی مستغنی وایي د سولې بهیر هغه مهال بریالی کیدای شي چې یو بین الافغاني بهیر وي او مشري او مالکیت یې د افغانانو وي.
از افغانستان
په حال کې رپورټونه وایي چې د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون لپاره لا د مخه کابل ته د بیلابیلو هیوادونو هیئتونه رسیدلې دي. تمه کیږي چې د دې کانفرنس ګډونوال به د سولې لپاره د افغان حکومت د ترهم لا تړ وکړي.
و موریدل چې نن په کابل کې د سولې نړیوال کانفرنس جوړیږي. دغه کانفرنس د کابل پروسې په نوم یادیږي چې دا دویم دور دی او د څه باندې 15 هیوادونو استازو او سازمانونو استازي پکې برخه لري. د ازادي راډیو خبریال په کابل کې حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی ده. دا چې اوس په کابل کې وضعیت څنګه دی، د سولې د کانفرنس لپاره ترتیبات څنګه دي او نننۍ غونډه په څنګه شرایطو کې کیږي، له ده سره به خبرې کوو. پردیس سړی مشه، سهار مو په خیر. د کابل پروسې د ترتیباتو په اړه ته وایي ترتیبات بشپړ شوي که څنګه؟
مننه ستانکزی صاحب، سلامونه تاسو او د رډو اوریدونکو ته. بلې، اول خو باید ستانکزی صاحب د امنیتي تدابیرو په اړه ووایم چې نن کابل ښار په تقریبا هغه مهم میله ځایونو ته چې کومې لارې ورغلي دي مطلق د بند دي او هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې دغه لارونه عبور مرور وکړي او موټر خو په قطعي شکل نه پرېږدي. او بلې، هغه کوم سیمه کې چې د کابل پروسې کانفرنس هلته تمه ده چې نن پیل شي، هغې خواته لارې بندې دي او د نورو ورځو په پرتله باندې نن امنیتي ځواکونه په کابل ښار کې زیات تر سترګو کیږي. د کابل په مهمو نقطو کې مختلف د بیلابیلو ارګانونو څخه امنیتي ځواکونه، د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیتي ځواکونه هغوی هلته موجود دي، منظم چک پوینټونه لري او هغه کسان چې کارتونه لري یا په مهمو اداراتو کې دندې ترسره کوي هغوی ته اوس ته اجازه ورکوي او نور هیچا ته اجازه نشته.
د کانفرنس په اړه ته وایي چې دقیقا څه وخت به پیلېږي، اجنډا یې څنګه ده، ولسمشر به څه وخت پکې خبرې کوي په دې موضوعګانو؟
بله، د کابل پروسې کانفرنس به د کوم معلومات چې پرون د ولسمشر د دفتر له رسنیو سره شریک کړي دي، مطبوعاتي دفتر البته 8 بجې خبري اعلان ورغوښتل شوی دي او لومړنی ویناوال یعنی کانفرنس به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا باندې پیلېږي. له هغې وروسته ګروپي کار کیږي، په دوو ګروپونو کې کارونه تنظیم شوي دي چې د یو ګروپ مشري د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلی کوي او د دوم ګروپ مشري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر کوي. خاغله خلیلی به د سولې پر اړه باندې له دغه ګروپ سره په ګروپي شکل باندې بحث لري او د ملي امنیت سلاکار به د تروریزم پر وړاندې د جګړې پر اړه باندې او په اخیر کې به د نتیجه گیری وي او نتیجه گیری وینا به د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او تمه ده چې نن مازیګر یا ماخام اجرایي رئیس عبدالله عبدالله اختتامیه وینا ولري.
بلستان بل ډیره زیاته مننه کوم په کابل کې د ازادي راډیو خبريال حدیث پردیس چې د کابل د نړیوال پروسې د کانفرنس په اړه باندې موږ سره تازه جزئیات شریکول. وی ویل چې دغه کانفرنس بنن پیل شي، په دوو برخو کې به بحث پیوشي، د سولې او امنیت په برخو کې باندې به په دغه کانفرنس کې خبرې کیږي. همداسې به د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر صافی موږ سره په ټلیفون باندې وصل شوی دی. استاد ستړي مشه، سهار مو په خیر، مننه چې ټلیفون مو خسته. د کابل پروسې کانفرنس نن پیلېږي، تر ټولو نوې او مهمه خبر دا ده پکې چې د افغان حکومت له لوري به نن یو طرحه وړاندې شي مخالفینو سره د سولې په خاطر باندې. د دغه طرحه وړاندې کول څومره نوې خبره ده او څنګه ارزوي؟
د دې مهرباني وروسته د سلامورو راتایستو بوترو او ریډور کوټم خبره خدا ده چې دا لومړی ځل ده چې افغانستان د خپل طرح په باره کې چې دا وړاندې کوي د مسلحو مخالفینو سره د اهمیت نه ډکه موضوع بلل کیږي، ځکه دا طرحه به باید داسې طرحه وشي چې د 15-16 تیرو کلو راهیسې چې دوی تجربې کړي دي، چې څه وړاندیزونه کړي، څه وړاندیزونه اوریدلی دی نور خوونه هم یوې هم تر څه په نتیجه نه دا ورکړي. نو امیدوارم چې دغه تجربهونه په لاس راوړلو سره د ولسمشر داسې یو طرح وړاندې کړي چې ټولو جانبو ته د کابل وړي او لاره د آینده سولې دپاره هواره کړي، او که دا اجماع د دې هېوادو چې راټولېږي په باندې راغله، امید ده چې یو مثبت ګام د سولې په طرف واخلي.
بله ښاغلی صفای، د افغانستان حکومت له خوانه شاوخوا 15 هیوادونه دغه کانفرنس ته رابلل شوي دي. په خپله د دغه خلکو راتګ څومره د دغه کانفرنس اهمیت لوړوي، او څومره به یو قوي دریز نه خبرې وشي نن؟
بالکل، خبره خدا ده چې تر اوسه پورې دومره هیوادونه چې په افغانستان کې سوله غواړي عملي ګامونه تر اوسه پورې د مثبتې خواته یو هم نه دي اخیستي. یا جګړه ده، یا د کوهش ده، یا اظهار د ښې هیلې ده چې سوله باید راشي. نو امید ده چې دا ټولو هیوادونه چې راځي او دا یوه اجماع د منطقوي جوړوي، نو دا به ډېر مثبت وړاندیزونه عملي کړنلارې د سولې ته د رسېدو په خاطر باندې د مخالفینو او هغه چا دپاره چې مخالفین ته پوټوي په منطقه کې وړاندې کړي چې ټولو د تنات وړ اوسي، او دا د اهمیت د وړ ډک یو کانفرنس دی. او په آینده کې هم هغه څوک چې جنګېږي د همدومره هېوادو د موجودیت د امله ځان ګرام بولي چې باید د سولې خواته لاره واره شي، نه دا چې جګړه تر اخره پورې دوام وکړي.
استاد، د افغان حکومت له خوانه به د مخالفینو یا وسله والو طالبانو چې دوی عمده مخالف دی، له دوی سره د خبرو تر د وړاندیز تر څنګ به پاکستان ته هم د دولت له دولت سره د خبرو د وړاندیز یو بسته وړاندې کړي، فکر کوي په خپله دغه د افغانستان له خوانه دغه طرح وړاندې کول څومره د پاکستان دریز کمزوری کوي، ځکه چې پاکستان باید له افغانستان سره خبرې وکړي په دې مسایلو کې؟
بله، پاکستان خو اصلا لوبه ډیره بایللې ده. دوی صرف خپل ملي منافع سنجولي، او د نړیوالو حقوقو د لحاظ متقابله هیواد یا د بل نړیوال شخصیت هیواد چې مستقل هیواد دی، ګاونډی دی لکه افغانستان، دې ملي منافعو ته قطعاً پام نه دی درلودلی تر اوسه پورې. همدغه ده چې دریځ ناکامه شوی دی، خپله هم انزوا ته نږدې شوی، یا شاید آینده کې که دې روی ته دوام ورکړي بیخي منزوي شي، حتی موجودیت یې هم خطر کې دی، ولې چې دا یو سختګي او جوړ شوی هیواد دی. په 1940 کال کې د افغانستان او هندوستان د خاورونه، نو حتی دې موجودیت ته خطر دی. پاکستان د زری دومره ضعیف شوی چې منطق هم د لاسه ورکړی، حقیقت هم نه وایي، او عملي ګام هم نه اخلي. خپلو نړیوالو دوستانو د پلانونو په مقابل کې هم مخالفت کوي او دریږي او دوامخه سیاست چلوي.
استاد، په دې اخر کې
پاکستان هم بل لار نه پیدا کیږي. که دا ټول اجماع د منطقوي هېوادو راشي، هغه مکلف دی چې لاره ونیسي، خبرو ته کښېني، او د افغانستان مخالفین یا راوسي یا یې د پاکستان نه وپاشي.
یو څه په اخر کې غواړم وپوښتم چې اوس وخت نړیوال سیاستونه په سیمه کې تغییر شوی دي، فکر کوي دغه به هم مرسته وکړي که څنګه؟ ځکه چې د افغانستان لپاره خو د سولې هڅې له 2010 کال راهیسې را پیل شوي دي، په میلیونونو ډالر یې پرې مصرف کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړي. فکر کوي چې آیا واقعا دغه غوښتنه د افغانانو به په داسې کنفرانسونو ترسره شي که څنګه؟
فکر کوم چې داسې کنفرانسونه واضح خبره ده چې اول ځلی دوام ځلی لتم ځلی شاید یو کال کې نتیجه ورنه کړي، مګر که لاره هواره کړي د سولې دپاره په طور د مثال یو اوربان ته ورسېږي سره یو موافقې ته ورسېږي چې نور وژنل بس ده، نور چې به هر څومره شرایط د دې خوا او د اخوا وي هغو باندې کېدای شي کلونه، کېدای شي میاشتې او موده ډېره تېره شي تر څو سولې ته ورسېږي. مهم یې همغه ګام دی چې اولی ښودل کېږي او دوی یو اوربان ته سره رسېږي. نو فکر کوم چې جانب مقابل هم اوس دې قناعت ته رسېدلی چې نړۍ نه پاکستان غوندې هېوادونه، نه ایران غوندې هېوادونه، نه نور هېوادونه پرېږدي چې دوی ته وسلې ورکړي او دوی د هغو د لار نه راشي د افغانستان د حکومت د پرځولو دپاره فعالیت وکړي.
زیاته مننه کوم استاد. کور ودان ژوندۍ او سلامت ډیره مننه او بخې چې تلیفون مقد کوو وخت په دلته کم دی لته سو مننه استاد د کابل د خوچسي علوم د استاد پوان ودیر صافی څرګندونی مو ورده چې د کابل د نړیوال کانفرنس په اړه باندې نن لمک سره خپل تحلیل شریک تم ده په څو ساعتونو کې د کابل نړیوال کانفرنس دویم دور پیل شي د شوخه شلو هیوادونو استاد یو نړیوال سازمانونو غړي د کانفرنس د افغان حکومت په قربتوب راغلي دي او تم ده افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو ترڅنګ پاکستان ته هم د دولت له دولت سره د خبرو وړاندیز وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
احمد شیبر د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو په مقالو تبصره لیکلې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ریچارډ کوهن په قلم مقاله خپره کړې ده. د مقالې سرلیک ته امریکا باید هم د اوس له افغانستان ووزي. د مقالې په یوه برخه کې لیکوال لیکي چې امریکایان ووزي طالبان به بریالي شي چې هیڅوک داسې څه نه غواړي. خو لیکوال د دې سربیره د ویتنام جګړې ته اشاره کوي. له دغه واده امریکایي ځواکونه په 1990 میلادي کال کې ووتل. د لیکوال په وینا د امریکا د پریکړې هغه ویتنامیان له ستونزو سره مخامخ کړل چې امریکایي پلاوه وو. وړاندې راغلي اخر به هغه څه کوو چې باید کړی مو وای. دا د لیکوال کوهن نظر دی. خو د جګپوریو امریکایانو نظر له دې سره توپیر لري. مثلا په ناټو کې د امریکا سفیر بیلی هاچسون چې تازه د افغانستان له سفر ستون شوی وای دوی به پرې نشتي چې په افغانستان کې شخړې زیات شي. تر جمهوری ریاست مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د افغانستان ماموریت له ناورین ډک بللی وو او له دغه هیواد د پوځانو د وتلو خبره کړې وه. خو د تیر کال په اګست کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره چې کله ستراتیژي اعلان کړه په هغې کې څرګنده کړه چې امریکایي ځواکونه به له دغه هیواده د مهال ویش له مخې ونه وزي، شرایطو او زمان تلکتو سره سم به ووزي. یوې بلې خپرونې بیا د افغانستان د چارواکو د خپل منځي ستونزو مسله راخیستې ده. ډیپلومات خبرونې په دې اړه د عطا محمد نور مقاله خبره کړې ده. د مقالې په پیل کې د 2014 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې درغلیو ته اشاره شوې ده. د لیکوال په وینا له درغلیو ډک د انتخابات د اشرف غنی په ګټه شول. د هغه چا په ګټه چې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته کابل ته راغی او د دې ټولنې له واقعیتونو سره د نور په وینا سم آشنا نه دی. په مقاله کې بیا د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو خبره یاده شوې ده چې د لیکوال په باور په دې حکومت کې د جمعیت په استازیتوب ډاکټر عبدالله برخه اخیستې ده. د جمعیت اسلامي اجرایي رئیس وړاندې لیکي چې د ملي وحدت د حکومت د تشکیل پر مهال زموږ ټینګار پر دې و چې مرکزي سیاسي سیستم بدل شي، د اداري فساد پر ضد مبارزه وشي، د فقر مخه ونیول شي او له هغو طالبانو سره سیاسي جوړجاړي ته ورسی شو چې سوله غواړي. په مقاله کې بیا راغلی دي چې اشرف غنی د داسې ولسمشر په توګه کار پیل کړ چې له اساسي قانون سره سم تعریف شوی دی، حال دا چې دی د ملي وحدت د حکومت مشر دی. اته محمد نور د 2014 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د عبدالله ملاتړ کاوه او د اشرف غنی مخالف و. د تیر میلادي کال په وروستیو کې ولسمشر اشرف غنی اعلان وکړ چې د ښاغلي نور استعفا د بلخ د والی په توګه منظور کړې ده او انجینر محمد داوود د هغه پر ځای د بلخ والی وټاکه. خو تر اوسه د ارګ او د عطا محمد نور ترمنځ لانجه نه ده هواره شوې او عطا محمد نور ټینګار کوي چې دی والی دی.
ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سلاشر پنځه باندې اوري. په داسې حال کې چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ ترنګلتیا دوام لري، د امریکا د ولسمشر یوې سلاکارې ویلي هیواد له پاکستان سره د نویو اړیکو د رامنځته کولو په هڅه کې دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت دا خبره د امریکا د ولسمشر د یوې سلاکارې د دې هیواد د ملي امنیت په شورا کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د څانګې د مشرې لیزا کورتس له خولې کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجمالاند اوروي.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د ولسمشر ترامپ یو لوړ پوړی سلاکار پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي چې واشنگتن له اسلام آباد سره د نوو اړیکو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په وروستیو کې اړیکې ترنګلې شوې دي. رویټرز خبري اژانس وایي د امریکا د ولسمشر سلاکار لیزا کورتس پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د هغه څه په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې امریکایي چارواکي د ترهګرو د تمویل په مخنیوي کې د پاکستانی چارواکو ناکافي اقدامات بولي. امریکا او پاکستان چې پخواني متحدان دي تیره اونۍ یو اربي اړیکې وروسته لاغې نورې هم خړې شوې چې امریکا په نړۍ کې د پیسو د څار د یو نړیوال سازمان غړي هیوادونه وهڅول څو پاکستان په هغه لیست کې شامل کړي چې د ترهګرو د تمویل د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د ولسمشر ترامپ د دیل وړ پوړی سلاکار لخلي وایي امریکا غواړي چې د پاکستان سره نوې اړیکې د هغه ترهګرو ډلو پر ضد چې د سیمې ثبات او امنیت ته یې ګواښ پیښ کړی د یوې مشترکې مبارزې پر بنسټ رامنځته کړي. د امریکا د سفارت خبرپاڼه د میرمن کورتس له خولې زیاتوي چې دا اړیکې به همدارنګه د یو امن او سوله ییز افغانستان لپاره په یو شریک لیدلوري هم ولاړې وي. واشنګټن اسلام آباد تورنوي چې د حقاني شبکې په شمول یو شمېر هغو وسلوالو ډلو ته یې خوندي پټنځایونه برابر کړي چې په ګاونډي افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا ادعا رد کړې او پر خپل خاورې پرله پسې د وسلوالو او ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کړي.
مخده سارو بجه و پینزویش تقید رازو لندو خبرون تا ده نلید شوخوا پینزویش تیوادون استازی نند کابل ده پروسی په نړیوال کنفرانس که ده افغانستان په سوله او ثبات خبری کوي. اخوا په کابل کې د افغانستان، امریکا او هندستان لوړ پوړیو ډیپلوماټانو د سیشن به پراس خپلو کې یو درې اړخیزه غونډه کړې ده. دوی د وروستیو بدلونونو، انرژي، تجارت او اقتصاد په برخو کې په همکاریو خبرې کړې دي. د داعش وسلوالو د ننګرهار په ولایت کې یو سړی سنگسار کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله لومړنۍ تمرین لوبه په رون له ویست اندیز وګټله او تمه ده سبا له هالند سره مخ شي. د سوریې په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې غوطه سیمه کې د روسیې په غوښتنه له اوربند سره سره پرون د ډزو او توپونو د ډزو غږونه اورېدل شوي. په زرګونه مقدونیانو پرون په پایتخت سکوپیه کې د دې هیواد د نوم د احتمالي بدلون پر ضد لاریون وکړ، او سره له دې چې د ترکیې د چک جمهوریت څخه د سوریې د کردانو د مشر د ورسپارلو غوښتنه کړې، په پراګ کې یوې محکمې د دې شخص د خوشي کېدو امر کړی. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس مو د facebook.com/azadiradio.
د ژوند رنگونه.
زما نوم صابر او قصاب یم.
د قصابۍ په اړه راته وایه، سخت کار دی که اسانه کار دی؟
دا خو چې چا د زده نه سخت ده، چې چا د زده یې هغه ډېر اسانه ده.
د قصابۍ خو ډېر غټ زړه غواړي که نه؟ د چا زړه کېږي چې حیوان غریب حلال کړي؟
د قصاب زړه خو بیا کېږي، دا خو حلال شی ده، بس د سړي زړه به باندې درد نه کوي.
خو زه نشم لیدلی چې څوک یو مال حلالوي زه دې ورته وګورم.
د تا زړه نازکه ده، زمونږ زړه ډېر غټ ده، زمونږ زړه بې درد نه کوي. داسې نه چې تا نازه، همدا شهر قصاب.
دلته خلک نن سبا د کوم حیوان غوښه خوري خوښوي؟
دلته خو بس د خوسي او د پسه او د سیرلي.
په اونۍ کې یو مال حلالوي که نه؟ په میاشت کې، په ورځ کې څومره وخت کې؟
داسې بازار ته ګورو نو چې بازار ښوي، بس ورځ کې دوه ملالو یو ملالو.
بازار نو کله ښوي؟
بازار دلته نشته، د اوس کارونه ټول خراب دي، څوک غوښې نه اخلي.
څه شی اخلي؟
بس کچالو مچالو خوري، ګلپیان. داسې ګلپیان راکاږي، دا خلک دې ارزانه شي، پسې ډېر ګرځي.
خو ګوره، دا خلک وایي چې سبزي معدې ته تاوان نه رسوي، ښایي که نه؟ غوښه چې دا هغه یو څه درنه وي، ازمولی نه شي په اسانه سړی، نو سخته وي.
نه، هغه چې نرمه شي، د هر شي نه سبزي نه هم نرمه ده، خو چې نرمه یې کې نو داسې نه چې سخته وي. غوښه خو صحیح ده چې سخته ده، چې پخه شي بیا نرمه یې ټول نه.
ښه، په ورځ کې دلته څو ګټې؟
یا دلته ګټل مټل نشته، هماغه خېټه چې اوس دوم ډېره ده، په دې چې یو خوسی په درې ورځو کې نه خرڅېږي. ما خو تا ته یاده بویل چې دا خلک دا ترکاري ډېره خوري، غوښه قیمته ده او خلک وسه ورته نه رسېږي چې وی خوري.
خو ارزانه یې کوي چې خرڅه شي کنه؟
هلته چې منډۍ ته تر اصل لاړ شي او راته واخلې، زه به ارزانه کوم. وګوره ته چې چل چې هلته منډۍ ته لاړ شي، چې بیا کې بیا وایي ولا چې قصاب ملامت نه ده چې پرسه یې خرڅ کړي.
ګوره که نه، که هغوی ارزانه در کړي،
هغوی
تاسې ارزانه خرڅ کړي، هم به د هغو کار وشي، هم به ستاسو کار وشي، او دغسې به د خلکو کار هم وشي.
هغه خو داسې ده چې هغوی ارزانه نه ورکوي، مال قیمته ده، اول تر اخره مال قیمته یې.
ستا په خبره یوازې دلته خپله خېټه په مړوي، کور ته څه وړې؟
کور ته خو داسې چل ده چې کوم ځای مې خوښېږي هغه ځای کور ته لېږم، بس خراب شی کور ته نه لېږم.
او نور ته اډوکې اچوې؟
نورو ته خه خوښه ورکړو چې ښه ښې پیسې ورکړلې، ښه شی ورته ورکوو، او چې ښې پیسې نه ورکړل بیا ښه شی رانوړی نه شي.
دغه کار سره د ژوند جوړ دی، خوشحاله یې؟
ولا چې وچلېږي ښه خوشحاله یم.
په دې له چې کار دې وسي او خوشحاله سي، مننه.
هو دلته خو چې کار مې وسي داسې خوشحاله یم، بس مکوه پوښتنه.
مننه چې د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري خپرونه مو واورېده. تر نیم ساعت به بیا هم زه ستاسو خدمت ته راشم. اوس مایک مصطفی صدیقي ته سپارم، مهرباني.
تشکر از شما